دا هم ورې چې په میدان وردګ کې په دې ورستیو کې بیکاری زیاته شوې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا دفاع وزیر وای د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی. په رومانیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړل. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استماعي غونډې ته پرون وویل:
حقیقت دا دی چې افغان پوځ چې موږ او زموږ شریکانو روزلی و په ډېرې اسانۍ اوبه شو او په ګڼو مواردو کې پرته له دې چې یو ډس وکړي موږ ټولې حیرانه کړو. له دې پرته بل هره ادعا به رښتونې نه وي.
ښاغلی آستین زیاته کړه چې اداري فساد هم د دغو ځواکونو د کمزورۍ سبب سوی و. ټاکل شوی ده چې نن هم د امریکا د استازو جرګې په یوه استماعي غونډه کې د امریکا پوځي چارواکي د کانګرس د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي. په پرونی غونډه کې د دفاع وزیر ترڅنګ د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی هم برخه اخیستې وه. د سپینې مڼې ویاند وایي که متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیري د اګست له 1.5 وروسته هم ساتلي وای جګړې به نه وای درېدلې. جنسا کې دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وویل چې کچېرې لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وای طالبانو به کابل نه وای نیولې. جنرال میلی دا هم وویل چې د دا وړاندیز ولسمشر جو بایدن ته په پسرلی کې کړی وو، خو دا حتمی نه و چې ولسمشر دی د ده له نظر سره موافقه کړې وای. د افغانستان ځینو ښځینه روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د بشري حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. دغو کسانو پرون په کابل کې غونډه وکړه او څرګنده یې کړه چې د نړیوالې ټولنې د مرستو بندېدو د ښځو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د عقلي نوري په نوم یوې ښوونکي وویل:
موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو، د جهانی بانک او نورو مرستندویانو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو افغان ښوونکي معاشونه ترلاسه کړي او نجونو ته د هلکانو په څیر تعلیم چې د دوی اساسي حق دی ورکړي.
د اغلی نوري پوینا یو له کوشل زره شزینه شوونکو او په روختي برخه کې څوار لزره شوزو له دوه تر درې میاشتو پورې معاشونه ندی اخیستي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې د دې له بشپړې دوه سره به تر شپږم ټولګي پورته تر دولسم پورې د نجونو زده کړې پیل سي. د طالبان مرستیال ویان بلال کریمی پرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په کابل کې د افغان میرمنو ځینو استازیو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي دې ژر تر ژره بیرته پرانستل سي. بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
تعلیمی ماحول چې ان ته د دې لپاره فزیکی او روحي تسکین او مسؤلیت موجود دی، هغه تضمین شوی دی. داسې تر چارچوب جوړ شي، داسې طرز العمل جوړ شي، انشاءالله زیادتی د تعلیم په برخه کې ستونزې نه وي.
شغلی کریمی زیاته کړه چې په دې طرز العمل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ د ترانسپورت مسله هم شامله ده. خو دا ونه ویل چې کله به دا طرز العمل بشپړیږي. د بشري حقوقو د څار ډلې د نجونو د برخې مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته تیرې اونۍ ویلي و چې طالبانو په خپل تیر دوره کې هم له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې دا ویل چې نجونی به ښوونځیو ته پریږدي چې شرایط مساعد سي، او بیا دوی د رژیم تر اخره دا کار ونه کړ. افغان وکیل او د بشري حقوقو فعال فرشته کریمی پرون په پاریس کې د بشري حقوقو د ستري جایزې ګټونکې او بلل سو. اته د شکلنه کریمی د قانون غشتون کې پونوم د بنسټ مؤسس ده چې لدی لارې په افغانستان کې قانوني مرستي کړې دي. دا د ټاکلی پلاوی لوري پرون په پاریس کې د لودوویچ تراری یوو پونوم د بشري حقوقو د جایزې ګټون کې اعلان سو. دا جایزه د تراری یوو پونوم نومول سوی ده چې په 1998 میلادي کال کې په فرانسې کې د بشري حقوقو ټولنه جوړه کړې و، او لومړی جایزه یې په 1915 میلادي کال کې د نژادي تبعیض ضد سرلاري مبارز نیلسن منډیلا ته ورکړل سو. په رومانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1,000 زیات شوی دی. په رومانیا کې د کورونا دا شمیر بے ساری ګڼل کیږي. تر دې مخکې په نومبر میاشت کې د 24 ساعتونو په لړ کې څه باندې 10,000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په رومانیا کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیر تر 1,200,000 اوړي او د مړو شمیر 16,000 او 200 ته ورسید. د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې رومانیا دویم هیواد دی چې لږ کسان پکې واکسین سوي دي. رومانیا 9.5 میلیون نفوس لري چې له هرو دریو کسانو پکې یوازې یو تن د کورونا واکسین کړی دی. د ویډیوګانو د شریکولو پلاتفورم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمني ژبه یې مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ راشا ټوډی یا آر ټي مربوط وو ډیلیټ کړل. مسکو د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د راشا ټوډی د یوه دغه چینل مسؤلې دینارا توکتو سونووا په دې اړه لومړی پرون په ټیلیګرام کې دا اعلان وکړ. د ټیکنالوژي لوی شرکت ګوګل چې یوټیوب یې خپل دی ویلي دوی دغه دوه چینلونه ځکه ډیلیټ کړي چې د کووید 19 ناروغۍ او واکسینونو په اړه یې ناسم اطلاعات خپاره کړي وو. ګوګل ویلي دوی دغه چینلونو ته خبرداری ورکړی و چې د دوی له اصولو سرغړونه کوي ځکه یې د لنډ وخت لپاره د دوی د نشراتو مخه نیولې ده. فایزر شرکت او د هغه جرمني شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغه درمل جوړونکو شرکتونو پرون ویل چې د دوی ازمایښت ښولې چې دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دی خوندي دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا مهال 12 کلنو او تر دې لویو کسانو ته د فایزر واکسین دوه ډوزونه یا دوه ستنې لګول کیږي. فایزر او بایو انټیک شرکتونو ویلي چې دوی به د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې په راروانو اونیو کې ماشومانو ته د دې واکسین د اضطراري لګولو اجازه ترلاسه کړي. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې درا پورونو برخه ته ورزو. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لومړی استمایه غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وویل چې په افغانستان کې شل کلنه جګړه یو ستراتیژیک ناکامي وه او متحده ایالاتونو باید 3,000 پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخه یې نیولې وای. جنرال مارک میلی طالبانو ته اندېښنه ښکاره کړه. د د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وای چې طالبان لا هم لال قاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استمایه غونډې ته وکړه.
وی مست ریمبر دټ د طالبان واز اند ریمین.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګر ډله و او پاتې شوې ده. دوی لا هم لال قاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو و به کتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیلی شي. خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي، که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا دلیل له 12-13 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولای شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. دې ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious.
دا ښکاره ده، یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختم نشوه چې موږ غوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال میلی دا هم وویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2.5 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژۍ اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی د سینا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمېر پوځیان باید په افغانستان کې وای. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه، ولې دې استعفا نه کوله؟ جنرال میلی چې د پخواني ولسمشر ډانالډ ټرمپ وخت هم لوی درستی سو په جواب کې وویل چې دا د مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې د ته تر ټولو ششکاري، خو دا حتمی نه ده چې ولسمشر به د دې خبرې سره موافقه کوي.
ومردل چې د امریکا یو پوځي چارواکي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی او بېوزلي هم زیاته شوې ده. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هرات ولایت کې هم د طالبانو له واک ته رسېدو سره بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د هرات زیاتو اوسیدونکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپلو کورونو د وسایلو خرڅولو ته مخه کړې ده. حتی د هرات پوهنتون استادانو د بد اقتصادي وضعیت له کبله خپل شخصي کتابتونونه تړلي او کتابونه یې لیلام کړي دي. تفصیل په یو راپور کې
دلمر تر سوزند وړان ګلان دی ولس کلن ګلستان هڅه کوي په ورته چې غوسره رانیون کې جل کړي. دا ځوان نور څه نه لري او غواړي د خپلې کورنۍ د پنځو غړو لپاره د ډوډۍ موندلو په خاطر د دربې قندار سیمه کې د خپل کور توکي وپلوري.
موږ له کور څخه دا جامع او د پخلندي وسایل د پلور لپاره راوړل، ځکه د کار کولو لپاره هیڅ نشته. غواړم دا وپلورم چې دوه ډوډۍ پرې واخلم او خپلې کورنۍ ته یوسم.
د ګلستان تر څنګ په سلګونو هراتیان د بېوزلۍ له کبله د خپل کور وسایل په خورا ټیټه بیا پلوري. بیبی ګل شپېته کلنه ده او د ناروغ خاوند او دریو بچیانو لګښتونه باید د سړک په اوږدو کې د کور د وسایلو په پلورلو سره برابر کړي. هغه د سړک غاړې ته ناسته ده، خو پیرودونکي کم دي ځکه وسایل یې زاړه دي او د چا پام ځان ته نه جلبوي. د کور وسایلو ډیری پیر او پلور د هرات په درب قندهار سیمه کې کیږي. ډیری پیرودونکي د 50 کلن غلام حیدر په څیر دي چې یو څه لوسه کیږي او د دې وسایلو پیرلو تر ازي ځکه چې دا وسایل ارزانه دي.
زه د کور وسایل اخیستلو تر راغلم ځکه چې دلته د کور وسایل د پلورنځیو په پرتله ارزانه دي. خلک خپل وسایل د لوګي لامل پلوري، خو که ورته شیان له دوکانونو واخلي نو دوه چنده لګښت لري.
د بېوزلۍ ستونزې د هرات پوهنتون پر ځینو استادانو هم سیوره غوړولې او د عبدالقادر صالح په ګډون یو شمېر استادانو د خپلو شخصي کتابتونونو کتابونه هم پلورلې دي. هغه په نړیوالو اړیکو کې د ماسترۍ سند لري او په هرات کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د یوې لسیزې تدریس تجربه لري.
مجموعه کتابخانه کوم میخوام به فروش برسونم.
دغه کتابونو ټولګه چې زه غواړم پلورم 500 ټوکه مختلف عنوانه کتابونه دي. زه دا کار د ژوند مصارفو د تامین لپاره کوم، ځکه چې په یو کرایې شوی کور کې وسیګم او باید د کرایې پیسې ورکړم.
د اگست میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه او د هیواد ته د نغدو پیسو لګل بند کړل. په هرات کې د طالبانو مرستیال والی مولوی شیر احمد امار وویل چې د دغو پیسو خوشې کېدل او ورڅخه د استفادې پایل د سخت اقتصادي بحران د مخنیوي یوازینۍ لار ده.
لوی اقتصادي ستونزه دا ده چې د افغانانو شتمنۍ کنګل شوي او نړیوالې ټولنې د دې هیواد خلکو او پیسو په اړه فکر نه دی کړی. که نړیواله ټولنه ژر ملت ته دغه پیسې ورکړي، انشاءالله زموږ ټول ځوانان به دندې ومومي او موږ به له دې اقتصادي بحران څخه وژغورل شو.
په هرات کې د طالبانو له واک نږدې یوه نیمه میاشت تیریږي او دا د هغه چا لپاره ډیر زیات وخت چې هیڅ عاید نه لري او د پیسو په پور اخیستو او د خپلو کورونو د وسایلو په پلورلو سره ژوند کوي. هرات د افغانستان یو له هغه ولایتونو دی چې صنعت پکې زیاته وده کړې وه او په سلګونو کسانو په خصوصي فابریکو او کارځایونو کې کار کوه. د هرې ورځې په تیریدو سره د هرات د سړکونو په اوږدو کې د کورنیو توکو پلورونکو شمېر مخ په ډیریدو دی او د هرات خلک د روښانه سبا لپاره هیڅ هیله نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان پر دې سربېره چې داعش ډله د افغانستان او د خپل واکمنۍ لپاره یو جدي خطر نه غني خبر ورکوي چې د دې ډلې پر ضد یې د افغانستان په پلازمینه کابل او ختیځ کې پوځي عملیات کړي او د دې ډلې ځینې غړي ژوندې نیولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسکونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په ورستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیر اونۍ په ورستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې وی چاودنې یو طالب ووشه او د درې طالبانو په ګډون یې وطن ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 35 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربیره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه چې په هیواد کې نوم اخیستل کیږي هغه اسلامي امارت ګواښ نه ده او د هغه کوم فزیکي شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد پر ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې دي چې هغوی یو پلان ترلاسه نیونیسي یو تعدید پیش کړي. په زیاتره مواردو کې د اسلامي امارت په مجاهدینو له لورې څخه له منځه وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېرې لسګونه ته رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه د داعش له لورې تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځانوژونکي برید له امله شاوخوا یو نیم سل افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې و او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه و په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څنګه فعال کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنې دو سره کورونې رسنۍ له شدیدو زیانونو سره مخامخ شوي دي. ځینې یې یا بندې سوي یا هم یوازې په آنلاین بڼه په انټرنیټ کې خپرونې کوي. د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره زمینه مساعده کړي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان یو نومتې چاپی رسنۍ اطلاعات روس چې په 1990 کال کې پرانستل شوه د دغې رسنۍ مسؤلین وایي چې په سیاسي، اقتصادي، حکومتوالۍ او ټولنیزو برخو کې په خپلواک او بې پرې توګه کار کړی دی. خو د نویو بدلونونو او د رسنیو په زیانمنېدو سره اطلاعات روس هم زیانمنه شوه. د روان مریض کال زمري میاشتې په 40مه نېټې وروسته کله چې اقتصادي کړکېچ رامنځته سو دغه رسنۍ هم اړه سوه چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل چاپي فعالیت ودروي او آنلاین کار ته دوام ورکړي. د دغه ورځپاڼې مسؤل مدیر زکی دریابی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې پیاوړو نجونو له اقتصادي کړکېچ نه د وتلو لپاره د اطلاعات روس ورځپاڼې لپاره د چندی راټولولو کمپاین پیل کړی ترڅو دغه رسنۍ خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر نظام په سقوط سره ډیری رسنیو هغه مالی سرچینې لکه د عامه پوهاوي اعلانونه د ښځو او ماشومانو د حقونو او امنیتي ځواکونو پروژې له لاسه ورکړي چې نوې سلنه مالی اسانتیاوي به دوی ته برابرولې. د دغه بنسټ د چارواکو په خبره ډیری نورې رسنۍ هم د اطلاعاتو روز ورځپاڼې په شان له ورته ستونزو سره مخ دي. خو په دې سختو شرایطو کې د رسنیو د کار د دوام هرکلی کوي. د نای د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل دا بنسټ په دې تمه دی چې د رسنیو لپاره د معلوماتو رسولو او په افغانستان کې د فعالیت لپاره مناسبه زمینه برابره شي.
حکومت امارات در قبال رسانه ها روی کردی را روی دست بگیرن که حداقل
اسلامی امارات باید در رسانوی لپاره یو مناسب تگلار برابر کردی ترسو دادی در فعالیتون لپاره یو اشه زمینه برابر سی او حق لستر اوڑونی چی مخکمو در بیان در ازادی لپاره ترلسه کردی و ساتل سی او در رسانوی جاغ غلینه سی. زموږ څومره د دې چې د طالبانو مشرتابه په دیاړه جدي پام وکړي تر څو رسنۍ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
د دې زمينه توجه بیشتر حکومت امارات روی دست بگیره.
پر رسنۍ کې مالی ستونزې د دې لامل سوي چې ډیری خبري اعلان خپل تنخواګانې تر لاسه نکړي او یا هم دندې پرېږدي. د پژواک خبري آژانس مشر دانش کړو خیل ازادي راډیو ته وویل چې د اطلاعات روز مالی ستونزې د اندېښنې وړ دي خو خبره دا مهال ډیری رسنۍ له مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښاغلي کړوخیل خبره په ځینو رسنیو کې له دوو میاشتو راپدې خوا کارکوونکو یې تنخواګانې نه دي اخیستي.
فعالیتش توسط بانک ها بود متاسفانه.
د رسنیو چې ټول مالي فعالیتونه په بنکونو کې وله بده مرغ، اوس بنکونه هم په نورماله توګه کار نه کوي او د خبریالانو تنخواګانې هم چې له بنکونو ورکول کېدې له ستونزو سره مخ شوې دي او ډېری رسنۍ بیا دوه میاشتې کېږي چې خپلو خبریالانو ته تنخواګانې نه دي ورکړي، نو له دې وجې خبریالان له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
برای ژورنالیستان که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
بلخوا د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه د هغو رسنیو د ملاتړ لپاره چې له مالي او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي کومه ځانګړې تګلاره نه ده برابر شوې، خو په خبره له هغو رسنیو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته کار کوي.
امارت اسلامي همکاري به رسنه در پروسیجر خود داره.
اسلامی امارات له رسنیو سره د همکارۍ پروسیجر لري، خو دا غو پروګرامونو پاړه چې پر بنسټ د رسنیو فعالیت او پرمختګ تنظیم شي تر اوسه موږ ته کوم طرز العمل نه دی راکړل شوی.
واضح نه شوه یا به من نه رسیده.
د بیپولی خبریالانو د سازمان راپور له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله 1350 رسنۍ تړل شوې دي. ومغختل د اطلاعاتو روز ورځپاڼې لپاره د چندي راټولولو کمپاین د پایل په اړه د دغې رسنۍ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو.
د سلام وطندار خصوصي راډیو مسؤلان وایي د طالبانو په نوم ځینې وسلول کسان د دوی دفتر ته ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتنې ګروېژنې کړي دي. د دې رسنۍ یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو کارکوونکي معرفي کړي. طالبان ویلي چې د دې پېښې په اړه به دوی پلټنه کوي. نور په یو راپور کې
ورځ تر بلې د رسنۍ د فعالیتونو په وړاندې د خنډونو رامنځته کولو افغان رسنۍ اندېښمنې کړي دي. د سلام وطندار خصوصي راډیو مسولین وایي د یکشنبې په ورځ د عبدالملک صافي په مشرۍ یو ډله وسلوال چې ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت استخباراتو کارکوونکي معرفي کول د دغه رسنۍ دفتر ته ننوتلي دي. د دغه رسنۍ اجرایوي مسول ناصر عمر د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دې کار د سلام وطندار راډیو د کارکوونکو خبریالانو پر روحي اغیزه کړې ده.
دغه کسان سلام وطندار ته راغلي وو په اداري چارو او قراردادونو کې مداخله وکړه او دغه کسان شاوخوا 15 ساعته د سلام وطندار رادیو په دفتر کې ول چې دوی باید د سلام وطندار رادیو لپاره رئیس وټاکي. زموږ همکاران یې سخت خواشینی کړي او د رسنۍ کار ته اندېښمن یو.
نوموړي زیاته کړه د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو چې نمونه یې نه اخلي له دوی سره ژمنه کړې چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له دې موضوع خبر نه دي خو هڅه کوي پرې پوه شي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مرستیال حجت الله مجددي وایي د سلام وطندار راډیو له خبریالانو څېړنې غیر قانوني او ناسم اقدام دی او باید دا موضوع وڅېړل شي.
متاسفانه د دغه راډیو ته د استخباراتو او یا د کشفي ادارو په نامه ځینې اشخاص راغلي دي او د دوی نه څه پوښتنه کړي دي. دغه کړنې بیان ازادي او د رسنیو پر وړاندې یو ګواښ دی.
سلام وطندار راډیو چې په 1430 هجری لمریز کال کې په نشراتو پایل وکړ تر اوسه په بیلابیلو برخو کې خبرونې لري. نن سبا له تصویري او چاپي رسنیو سره په خوا کې په افغانستان کې لسګونه غږیزې رسنۍ راډیوګانې هم فعالیت لري، خو د وروستیو راپورونو له مخې په تیرو دوو میاشتو کې په پلازمینې کابل او ولایتونو کې د ځینو راډیوګانو په ګډون یو شمېر رسنۍ د ګواښونو او مالي امکاناتو د نشتون له امله تړل شوي دي. په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ټینګار کوي چې د رسنیو لپاره کاري فضا مناسبه نه ده او د خپل امنیتي وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د
ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوری په بیلابلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته ورجست مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، دا به ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ارمی ټایمز ورسپانې پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې: افغانستان هغه هیواد چې احتمالا چانس ورسره هیڅ سیاري نه ده کړې. د لیکنې په پایل کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوپکو د جولای د 9 نیټې څرګندونو ته اشاره شوې چې د خبریالانو یوې ډلې ته یې ویلي وو له 100 کلونو او د ټریلین ډالرو له لګښتونو سره سره افغان امنیتي ځواکونه کافي ډاډمن نه وو چې د چک پوینټونو د مدیریت یا هم د لارو د تصفیه لپاره څه کارونه وکړي. د ورسپانې په لیکنه تر دې خبرو دوی ونې وروسته طالبانو تقریبا پر ټول افغانستان ولکا ټینګ کړه او پر پلاسمینه کابل هم د حمله لپاره ځانونه چمتو کړل. آرمی ټایمز ورسپانه زیاتوي په خبرو شویو ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې کله هر خار ته وسلوال طالبان داخليږي، افغان امنیتي ځواکونه خپل وسله پر ځمکه ږدي چې دې مسلې ګڼو کسانو ته ټکان ورکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوپکو هغه وخت ویلي وو د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه، سلامشوره او د همکارۍ په ماموریت کې مو پرتی ستونزې په وار وار رابرسیره کړې دي. د ارمی ټایمز ورسپانې لیکوال زیاتوي کله چې طالبانو د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکا ټینګ کړه، د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په پینټاګون کې یو کرمهران سوول هیڅ چا فکر نه کوي چې افغانستان به په دا ډول لاسه ووزي او په 11 ورځو کې به یې پوس هم دړې وړې شي. خو د ورسپانې په لیکنه اوس به جنرال میلی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستین روانه ونې مجبور کړی شي چې پر خپل ارزونه بیا کتنه وکړي، ځکه دواړه د کانګرس د استازو جرګې او مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټو ته حاضریږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د استازو جرګې د غړو او سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د امریکا بل خبرونې بزنس انسایډر د افغانستان پر اقتصاد لیکنه خبره کړې چې د رکود په حال کې ده. د لیکنې د پایل عبارت دا ده چې د افغانستان تر ټولو ستر پور ورکوونکي بانک خبرداري ورکړه چې د افغانستان بانکي سیستم سقوط ته نږدې شوی دی. د افغانستان د اسلامي بانک اجرایی رئیس سید موسی قلیم الفلاحی بی بی سی ته ویلي د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته د غربي دولتونو لخوا د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او د مشتریانو د ورختای له کبله د افغانستان مالی سیستم له یو بلفل کړکېچ سره مخامخ شوی دی. بزنس انسایډر خبرونه ازیتوي اوس خلک په بانکونو کې یوازې خپلې پیسې باسي چې اکثر بانکونه فعال نه دي او ټول خدمات هم نشي وړاندې کولای. د خبرونې د مطلب لمخې د امریکا او متحده ایالاتونو تیر میاشت د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک اړونده شتمني ده. د پیسو نړیوال صندوق هم تیر میاشت وویل چې افغانستان به نور خپلو مالی منابعو ته لاسرسی نه لري، بلخو نړیوال بانک هم اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پروژو تمویل ځنډوي. ملګرو ملتونو د دې میاشتې په لومړیو کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني دي د یو اقتصادي سقوط د مخنیوي په خاطر خوشې شي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر وای د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماته دوی حیرانه کړی دي. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استمایه غونډې ته پرون د خبرو وکړه. د سپینی مانی وایان دی وای ک متحد ایالاتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیری د اگست له 13 وروسته هم ساتلی وای. جګړه به نه وای درېدلې. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې له بشپړېدو سره به له شپږم ټولګي پورته تر 12 پورې د نجونو زده کړې پیل سي. افغان وکیل او د بشري حقوقو فعال فرشته کریمی پرون په پاریس کې د بشري حقوقو د ستري جایزې ګټونکې وبلل سو او پرمانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 3700 په لړ کې تر 1200 زیات شوی دی چې دا شمیر به ساري ګڼل شوی. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي لیوی خو جګړو ځپلی لبلی خو لکلونو راهیسی لخپل سیمو بیځای وو او اوس د طالبانو د حکومت په راتلو سره بیکاره سوی دی. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان شار کې د طالبانو حکومت راورسته د خلګو ژوند په شار کې هرټی خلاصې دي. د خلګو شتون هم زیاتی خواټیوال لاستر زنه ناستی ځکه د شته خلګو جیبونه خالی دي. طالب وسلوال په شار کې زیات تر سترګو کیږي او په خپل موټر کې په لوړ ژغ ترانه پلی کړی وی. له شار څخه راخوا په کلی کې بیا ژوند بل ډول دی. د شار په څوندو او لورو پروتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپل سیمو ته راغلي دي. د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب سوي اوس د خپل کورونو څخه د پاتې توکو پر ایستلو بوخت دي. دا څلور شپېته کلن خانغا دی چې د میدان شار اړوند د دې افغانانو د کلی اوسیدونکي دي چې له څلورو کلونو وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلي چې په خپل نړېدلې کور کې تر خاورو لاندې په پاتې سو پسې ګرځي. خانغه چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کورې په لکونو افغاني مصرف کړی وو او یوازې د یو د کورنۍ غړي د تن په جامو کې ترې وتلی وو. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې د کور ترڅنګ 400 ونې لرونکي د سیبو باغ هم اوچ سوی دی. خوای اوس بیکارم
زندگی خوای نه میبینه کنه مثل والا سنه به در خانه خراب شد جنگا
زما جون تاسو وینه کور می داده تخریب شو باغ می وچ شو بیکارم. غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم. ما ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. کور نه لرم، په کرایه کور کې اوسیږم. یو څه اندازه مرسته دی یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم.
په دې سیمه کې یوازې خانغه نه بلکې د خانغه په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دی او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران، بیکاری، د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. حشمت الله هم د څلورو کلونو وروسته شل ورځې کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې تېر کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی. خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي ځکه د په خبره چې کار نسته. نوموړی وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري.
څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
والا دا ډېر خوشحاله یم. ډېر خوشحاله چې خپل مر ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورت، تذکرو، بانکونو او نور زیات شمېر ادارې هم غیر فعال دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړي ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او انجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې د سیمې خلک یوای طالبانو اوس د انجونو مخه نیولې ده.
دی وای طالبانو ځکه مخنیولې چې په شونځي کې ولې شزینه شون کې نسته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د شزینه زده کوونکو سره خبرې وکړي، خو هغوی خبرو ته د یو شمیر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یو اوسیدونکی رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
دریم شری دی چې له دې مکتب نه فارغ شوی دی او اوس په حال سه پاشم له دې نجی نه وړی ده. په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و، اوس فعلا حال یوای په اول بول لسه کې درس دا دی چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د نجونو لپاره درس ورکړي، خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي. په دې خاطر دا بند سه او همدغه لا ده چې دا مکتب باید بیرته فعاله سي او وکولی سي چې څوک دلته درس ووایي او د خپل آیندې لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده، خو سلګونه نورو نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
کندهار شهر لتیرو څو اونیو برېښنا نه لري چې لکبلې په صنعتي پارک کې 255 فابریکې تړل سوي او د تشاک دوبو نشټوالي په ګډون خلک لزیاتو ستونزو سره لاس او گریوان دي. چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې د چې د وچکالي او د اوبو د کموالي لکبله درېدل ده. په دې اړه پام وکړي د راپور ته چې د ازادي رادیو خبريال را لېږلې ده.
د اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو سره د کندهار ښار د برېښنا جریان لومړی ټکنۍ او وروسته په بشپړ توګه ودرېد. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشتوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسیږي، چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 250 فابریکو د تولید چارې درېدلي او شاوخوا 15,000 کارګر بیکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته لتیرو څو کلونو راهیسې د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 میګاواټه برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا 3 اونیو راهیسې د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړه توګه قطع شوې.
د برق د نشتون له وجې څخه په کندهار کې 250 فابریکې تقریبا په ټپه درېدلې دي. 15,000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه بې کاره شوي دي او تقریبا 6,000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف وو هغه بې کاره شوي دي، چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالات کې چې دلته قیمتي ده او دلته د بېکاري کچه ډېره لوړ شوې ده.
بلخوا د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د تیرو څو اونیو راهیسې برېښنا نه لري، چې د چشاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. د کندهار ښار د نهمې او دولسمې افزیې دوه اوسیدونکي عبدالباقی او ندا محمد له مسولانو د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
برق ډېر ټکنی شوی دی، زه نه پوهېږم چې جنریټران خراب چې کجکی کې خراب دی او د په کندهار کې هغه مسولین هم سر نه پګرځوي او دلته د ښار خلک ډېر لاس و ګرېوان دي، سره خلک ډېر غریب خلک دي، هغه د خار اوبو ده یا هغه پاک اوبو دپاره لاسرسی نهسي درلودلی، ځکه چې هغه ماشینان هغه سمسیبلان چې دي هغه په برق باندې دي او هر کور جنریټر نه لري. زه تقریبا 10 کیلومتره ماشومان ته ګاډي یا زه خپله ځمه په ډبه کې اوبه راوړم خپل کور ضرورت په پوره کوم.
د برق خونخ ولا کوي او تکې یوه ورځ معلوم شي بیا نه دي کنه نه لري خلک سره ډېر مشکلات وزرده.
په عین وخت کې چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې د چې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له امله درېدلې. د کندهار والی محمد یوسف وفا ازادي راډیو ته وویل چې د کجکی بند اوبه کښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکی ته مې خلک واسل اوبه کښېنستی دي، د ماشینانو مشکلات ډېر دي، بیا مې برېښنا راسته قرارداد تیلو وکړي د ورځې 3-4 غنټې به انشاءالله ماشینان ته چلانېږي، د دوی د ورځې کې چلانې دا به انشاءالله بیا نه درېږي او دا اوبه به د ولس د جماعتونو د کورونو خپل مشکلات پالوي. اوبه برېښنا ته مې تیلو قرارداد وکړي نو دا مشکل به حل وي او د پاپرکو صنعتي پارک پاپرکو سره نن پر مجلس وکړي، هغه بیا ولاړه کابل ته به انشاءالله کړي د غوتم قرارداد کوو چې دا دوی پاپرکې چلانې شي او ولس ته خدمت طریقه برابر شي.
د کندهار شهر لپاره د هلمند لکه جکی بند څخه د برېښنا جریان 13 میگاواټ دی. دغه راز 10 میگاواټ نور برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار شهر کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل. د سولري برېښنا دوه نورې پروژې چې تمه وه د کندهار شهر لپاره به برېښنا برابره کړي، د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له امله لا هم فعالیت نسي کولای.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
گرانو د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته زه عبد الله د لغمان ولایت څخه ارتم سلامونه. پس سلام مونږ پورا نه وشتیم کاله د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړ. عوامي خمس مسلمانان دي، حکومت د اوله تر اوسه کور دي انګلیس غلام دي. زمونږ د جلوزو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بیل چک نه راغلو. دلته هم چا د وسیدو نمره هم را نه کړ. کاظم حقپال چې د مهاجرون رئیس و لغمان ولایت، هغه ته هم ورغلو، چا توجه نه کړ. اوس د 2010 کال را په دی خوا چې د ازادۍ رادیو وای چې پاکستانیان د کونړ ځینې علاقې په توپونو ودی. اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی. د کونړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بېځایه شوي دي، ځنګلونه هم وهل کیږي. نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما اعتدیتم، هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي. وسلام، هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري.
ہلو، السلام علیکم. ننگرہار ولایت بیٹی کوٹ ولسوالی دمبر خانی دا کریم سره په تماس کې. زما پیغام دا دی د اسلامي امارات ته چې دوی چې موږ عام عفا کړی ده او بیا هم داسې ځینې کسان په کې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوبه چې وړي ځان سره. نو زموږ د اسلامي امارات نه دا هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي چې عام عفا مې اعلان کړی ده وروره، نوولې د خلکو په کورونو اورې.
زه عبدالقیوم یم، د کابل له خبرې در سره کوم. محترم، د زده رادیو ته ټول سلامونه رسوم. باید سلام دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او بدی دښمن وو دی او ویبا. دا ملا فضل الرحمن چې دی، دا د بېنظیر بوټو په وخت کې د بېنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو. دنه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته پخ وخت کې طالبان په لومړی مرحله کې چې ته د وی خځې سرکارګي او په افغانستان کې خځو ته ازادي نشته. دا ولی د ورتول چې په دې خبر پسې مګر ځای افغانستان کې به هیڅ نشي کچيري په پاکستان کې کومه خځه یا وزیر اعظم کېږي یا وزیر کېږي یا منیسټر کېږي، هیڅ پروا نه کوي کایا کومه خځه کومه البتکه یا تیاریته پرواز ورکوي، هیڅ کېږي. خو که په افغانستان کې کومه خځه یا منیسټر شي یا ایڈوایزر شي او یا کومه البتکه چیرته پرواز وکړي، بیا هم کېږي. پاکستان ته یو څه وړي، افغانستان ته بل څه وړي.
السلام علیکم. بخت ول شایم د خوست ولایت څخه. ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، ټولو اوریدونکو ته د بخت ول شایم طرفه ډېر ډېر سلامونه او باید سلامه. د ملګر ملتونو ما دا خواسته، دا مرزو دو، دا متقضا دو چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره یې غم وخوري. او په پراخ کې ټول پښتنو ته د بخت ول شاله طرفه ډېر ډېر سلامونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صالحی صاحب د بغلان د ولایت نی اړیکه نیولې. د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کوم، او د ازادي رادیو نه ډیر خوشاله چې په وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او زموږ سره نور پروژه سوي. او زما غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت مشران له دې چې په نظر کې دلې چې جنکیو مکتبونه فعاله کې ډیر مننه.
زیګونای چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلواله يهودو نصارا ناشماتي سرماتي